ستړی مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه اوسه تا خبری غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان سیمې ورنۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپور نه درو خو اړمبې د دې وخت خبرونه و نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هیوادا وباسي د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي او په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي د خبرونو تفصیل نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواد وباسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی هغه دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي منګ هغه تفابند یو دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونا د پاکستان په خاوره اوسېږي نه دوی سره کومه ویزشته او نه قانوني اسناد لري دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته
بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولې دي خو په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال روته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې باید دا کار ودرېږي د شمالي وزیرستان میرم شاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژل دي د میرم شاه پولیسو مشالې ډوته ویلي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي دوی ویل چې دوه کاله وړاندې د وژل شوي تن دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه پر روان کال کې د بنو سر نږدې په شمالي وزیرستان کې 38 هدفي بریدونه شوي دي په دغه حملو کې له 60 زیات ځایي قومي مشران سیاستوالان او فعالان وژل شوي دي د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړی دی حکومت پرون په یو اعلامیه کې د پیټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړی چې له دغه سره بعد د یو لیټر پیټرولو نوی نرخ څه د پاسه 300 روپۍ ته ورسیدا شان د ډیزلو نوی نرخ بعد د لیټر په سر د 318 روپو نه اوس څه د پاسه 329 روپو ته پورته شي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي او ګرانۍ په غبرګون کې پراخه احتجاجي مظاهره هم کړې دي د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د زنو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي عدالت میډیکل کالجونو ته امر کړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته لا نه خېجوي د لغې وروسته دا چې د سپتمبر په 10 د صوبې په میډیکل پوهنتونونو کې د داخلې لپاره امتحانونه ترسره شو چې د ځینو راپورونو له مخه په دغه امتحان کې د بلوټوت ټیکنالوژي په ذریعه نقلونه شوي دي پر ټولنیزو رسنیو هم په دغه اړه ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي او داخله محکمو ویلي چې دوی د ځینو زده کوونکو لخوا د بلوټوت په ذریعه د نقل کولو کوشش ناکامه کړې او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 38 کارکوونکي نیولې دي نړیوال مرستندویا ماموریت یا IAM نن په یو بیان کې ویلي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې د خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي د ولایت ویان عبدالواحد حماس غوري AP خبري ایجنسی ته ویلي چې امنیتي او استخباراتي ځواکونو له مودې راهیسې د دغه ډلې سار کاوه او داسې اسناد وډیوګانې ترلاسه کړي چې ښایي دوی خلکو ته د عیسویت تبلیغ کاوه غوري زیاته کړې ده چې د یوې امریکایي ښځې په ګډون 21 تنه نیول شوي دي نړیوال مرستندوی ماموریت په بیان کې ویلي دي چې د یو بهر ملکي په ګډون 38 کسان نیول شوي او په هغوی د تورونو د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري د آی ایم ویب پاڼه وایي چې دا سازمان د عیسوي ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوی، مګر دا د سیاسي یا مذهبي عقیدې پر اساس مرسته نه کوي. په سویټزرلینډ کې رجسٹر شوی ډلې په بیان کې سپیناوی کړي چې ځایي دودونو او کلتورونو ته ارزښت او درناوی ورکوي، او که په سازمان یا کارکوونکو کې ستور وینو د شواهدو پر اساس به یې خپلواکه پلټنې وکړي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه واورید، او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته افغانستان ته لیږي، خو د افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي
ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی او آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دی. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي.
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې لازلې دی لاړ شي.
ټریم ورځ دا پولیس والا راځي، بنو پولیس والا منګه تنګي او زمنګ دروازې ماتې په زور راخیږي، زمنګ بیکونه غورځي.
او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې دي.
اکتوبر 2022 د دې غوښته کوم استادان برتي شوې دي، غلا هغه شان په اړه حق دي، بل موته پنشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ دغه ټول ملازمینو مسله ده.
د سیمونو نه هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سرویس. روزم ګډون به موضوع ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا د په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې ډېر نیول شوی کسان خپل قانوني اسناد لري، خو بیا هم د دې د زورولو او نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په مهال وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغه دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي، هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري، دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړی دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو، د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بیجنګ کی طرف دخیلنګ کیونکه انکو هماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکي کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخه ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نورو ودرولې شي.
دی وای چې موږ هغه کسان نسو چې غیر قانوني، حالانکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دي، ټول قانوني دي، ورسره پی او آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي، دا د سند کوم چارواکو دي، د کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلې دي. څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول ته موږ اطلاع ورکړې دي. خبره موږ او ته رسولې دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دی، باید تاسو دې سره تغه زیادتی ونه کی، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړي کمپاین پیل کړی دی. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په اتو ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسناد موادو نلرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه په درج کړې دي. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا هم پولیس نسی مقدمه په جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټه کوچلاخ کې احتجاجي لاریون کړي. د یادې مظاهرې په محال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسناد په نوم د افغانانو زورول پیل کړي دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت د کډوالو په اړه د 1951 د جنیوا کنونشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خبره کړې و چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکو پریکړه نوي کړي، دوی به نظر ول کیږي او نه بنول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو وارې بیا زیات کړی دي چې د نن څخه به عملي کیږي. پرون د شپې په جاری شوې یو اعلامیه کې حکومت ویلي دي چې د پیټرولو یو لیټر نرخ سبان دی 6 روپۍ او د ډیزلو نرخ سبان دی 10 روپۍ زیات کړل شوی دی. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پیټرولو نرخ 3.25 روپۍ نه او د ډیزلو نرخ د 3.29 روپۍ نه اوړېدلې دی. ولسوایي د حکومت لخوا یو داسې خبر راغلی دی چې پکې دوی ته اسانتیاوې یا ارزانۍ اعلان شوي وي، نیوایي ژوند تیرول ورته ګران دي. تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پیټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داودنور وایي چې هڅه کوي چې بل سره روزګار ځان له وګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کوي وا او 100 روپۍ لیټر نه کې مونږ خوشاله، اوس په 330 روپۍ کس دي، ځکه چې ټولې 1200 روپۍ اول برابر شي نو مونږ له خوشي دمو 1200 خوشې هي کې کم سے کم چې کم نه شي 700 پیټرول ته راشي مونږ سم پاتې نه شي. نو دې کې مونږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوریا بل څه کاشته نه دغه باندې چې کوم نه خپل وخت تیرو. مونږ په خپل ځان باندې کډر کاپی کنټرول کوو، مطلب دا چې روټه شو داسې مثال مونږ وته غوړی نه چو خپل ځان له ضرورت کوو، ځکه چې برابرۍ کې نه پوز داسې مدې اړي کوشش کوم چې الله ملو کې نو داغه ته بس ځکه چې پټرول کې اوس نه پاتې کی.
دا سوز کې ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وای د کور نور ضرورتونه لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
خړې ځان له رزق پیدا کلاغو کې دی کې انسان واړه بیمار شي، بل څه شي هر ماشومان دی یو سړی ډیمانډونه کوي واړه نو هر یو شی چې کم دی ورځ تر ورځ دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه ډیره مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې. زمون خوجی سودا کې له هو مساله دار چې پروس کې بچته یو پیره ملاوي دا سغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سوکاغه پیسې نو ورکی هغه 13 میاش کې 10000 روپیه بل راغلي هم نری داخل کړو ته ګیس بل چې کم دي 2000 روپیه راغلي هغه چې ناراضي وبس را روان دي بجلی نو ورس خوشاله
پاکستان کې زیاتره غټ گاډي چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل ګرځي او ډیزل ګرانې دو سره د ټولو توکو په نرخونو هغه ګرځيږي خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه گاډي هغه په خوا باغې سره په درې لکه نو هغه سغې ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور گاډي دا شو چې پینځه نملیکا او شپږ لکه پورې راوړي اوس خام مال چې بدې راوړي بهر نه کراچۍ نه کارخانېدار به لوټ خو اخر مال باندې بچي کنه لکه یو ګجرات کې یو فیکټری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کنه کیپیسیٹر راضی هغه استعمالیږي نو بوج پچا شو بوج پر ډایرکټ عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو
پاکستانی حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي یاد دی چې حکومت په 28 سپتمبر هم د پټرول او ډیزل یو لیټر نرخونه تر 38 روپو سیوا کړی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې ردی ځلې وځي دوی زیاته کړې ده چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړ دي نو لاغو سره دی د قانون مطابق چلند وشي او نور دې نه زورول کیږي دا وروستو لاغې ده چې تیره اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی دې له سیمې وویستل شي نور معلومات شبیر احمد جان راکړي
دا خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وایي چې ضلع پرېږ دی دوی وایي چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نورو خوشحالو کې په پروګرامونو کې رزق ګټي خو ځایي پولیس او ملیان یې دندې ته نه پرېږدي او په سیمه کې د ټولو جرمونو ذمهوار دوی بلي خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د سازمان مشره فرزانه مشال لیډو ته وایي چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په ښه ماحول کې مذاکره کرات و شو خو کښاله له نه د هوا را
خبردار چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دی دا کوي دا کوي څنګه ټول وای نو زمونږ وینا به تم دا و چې هر کب خواجه سره غلط دی نو هغه باندې هما غي فایر کوي کاغه جسم پروشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غي تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریس کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پیپی لګوي کبي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلطو
حکومتی چارواکو باندې غږ وکړ چې د جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره او دلته شتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ذلې نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپلوي دغه غزمنو نرخزیانو مشرکونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډې ورسته بنو کې خبرې غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د پاکستان وګړ دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقوقونه نه ورکول کیږي
تریم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږه تنګي او زمونږ دروازې ماتې په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډي پی او دا غواړي چې مطلب مونږه ضلع بدل شو مونږه بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملو شي منګه چرت لاړ شو سو کو زمنګه اوم ما شمان دي زمنګه اوم موټ لاړ دي منګه تاغي تباره غړي گو سجل شو چې خپل باک منګه اجلاګان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني څه خو یو کنه منګه اوم اغه مليان سريو اغه وی دي لاړ شي غلط کارونه والے رونی سي
کله چې مشال یډو د غونډه مشرکون کی زاید دینی عالم مولانا عبدالغفور نو پختل چې عین او قانون دوی ته حق ورکوي چې چرته استوګ نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوښتنه کوي نو دوی مشال یډو ته د سپتمبر په 15 سمول
تری قانوني حد چې کوم دا هغه تعین پکار دا د پښتو ریواز ثقافت مطابق چرته هم د دې د کاروبار دا طریقې نه دا چې دی بس یمیږي دی الحمدلله هغه خپل درځي چې کوي کپڑے گندی ذریعہ معاش دغه طریقې تعین د کوم قانون او کوم شریعت او کوم د ثقافت سره غلی مونږ صرف او صرف هغه تحفظ دی پر اواز ستکړه دا چې کوم دی طریقې کاری کړکړه دا
ولې په دغه مو چکل د بنو ضلع یا پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثنا الله خان نه پښتنه وکړه نو دوی مشال یډو سره داو مندله چې بغیر د سجرم د چا خلاف کاروي نشي کوي او نه د ضلع نه وباسي خو خبره ترې روانې دي
ته خبره سید ساتورې نن په دې حکلمغه یو میټینګ هوسه دا دی ترانسجنډر خلاف د لوکل خلک سور او چت شو صحیح اعتراضات یو نو غفو باره کې مونږ بیا د ترانسجنډر مشران سره راته اوس وینن کوم کسان چې دي چې په جرمونو کې ککړ دي یو خلاف کاروي کوي او روغ خلکو ته به څه نه وایي اوس دا سي غنښت چې ته چې بالکل مونږ بار خلک چې دي بالکل پرې دونه نو هغه مونږ نن هغه باندې فیصله وشو بیا کوم عوام دي نو عوام سره مونږ په دې خبرو ان شاء الله خبره کو
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي مدني فعال تیمور کمال تر مخه تیر وختونو کې هم د خیبر پښتونخوا په سوات مردان چارسدا او بنو علاوه نور سیمو کې هم د پولیسو یا ځلې انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ځلې بدرې شوی ولا تر دې د مسوخ هم ځلې بدر شوی نه دی دی وای خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مراسي په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړال یو شمیر نور جوړ شوی هم دی په کال 2013 کې د پاکستان قومي سملې د نارخزیانو د خوندیتوب لپاره ترانسجنډر پروټیکشن اکټ قانون هم منظور کړي ولې وفاقي شری عدالت د دې قانون په ځینې شقونو نیوکه کړي چې ورسته د نارخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شری عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پښتونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خیبر پختونخوا د 1200 استادانو د سرکاري کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی بل گریډ ته د ترقې مسله د زر تر زر هوار کړی شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقې کار د تیرو وو کلونو راهیسې د ځان ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه مسله زر تر زر هواره کړي. تفصیل فرخنده صدره کوي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې. د مانسرینا د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه ویل 800
پروفیسورانو پروموشن روانو ده. PST کی دا پروونشل سلیکشن بورڈ کی کنا او اغا دی چې کوم نن زونګه PST پوسپون کړه او زونګه نیمونه چې کوم دی اغه PST نه ڈیلیټ کړل دا اصل پرابلم دو فائنانس او پرابلم مو چې به تدې رجات موشن دی چې 850 پروفیسورانو او دغه لپاره اغه دا ڈیلیټ کړل دن سبا دی سو استریټی میجر اغست دی
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناس 2,00,000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کاري ودرېدلې دي د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د رارواني اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وه او یوه غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسیټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینې استادان داسې دي چې د 13 کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی
د فرخند اسد راپور مورید او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاسپور ملازمینو پرون د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو خارونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کړي دي د استادانو په وینا چې تیرو کو صوبایي حکومت د ترقی حکم ورکړی و خو نگران حکومت د ترقی نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایز مطالبې منی او ورسره مذاکراتو ته آماده دي تفصیل عظمت علی شارک
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې خارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی دا مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره دی
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینه دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به کم جولای نه اپلیکیبلی اکتوبر 2022 د دې وخت کوم استادان برتی شوې دي هغه لا هغه شان په اړه حق دي بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ دغه ټول ملازمونو مسله ده هغه پینشن دی حکومت په الحال په نیمه والے دي او مکمل ختم دوه اراده کړی ده
احتجاج کې شریک اس اس ټي استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی پښپاړسم گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم پښپاړسم کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړی شوې ده
ریګولرایزیشن یو مسله ده داسې اصلاحات کړی دي په پینشن کې چې هغه زموږ لپاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس 4 ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه دا مردان د کلاس 4 اتحادیه مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی وم گریډ ته ترقی ورکړي
موږ د ست سکیل لپاره مطالبه کوو هغه خو په ځای پاتې ده و زموږ د پینشن له ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دي کوم جوړ کړی دي موږ د دې په اړه راغلي یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس 4 هم دي بابو کېډر دي کاغه د استاد دي کاغه مطلب د کلاس 4 دي نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو आवाज باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غړو ریټ ته وګوره د چینې وګوره د بجلی بیلونو ته وګوره دا څوک نشي برداشت کولی د دغه وجه نه موږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس تر روان خبرونه نیمایت رسیدلی یو، نو د دې وخت مهم خبرونه به وو. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواده اوباسي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژلی دی. د میرامشاه پولیسو ویلي دي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلی او بیا تښتېدلی دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په ویلامیه کې د پیټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره د یو لیټر پیټرولو نوې نرخ څخه د پاسه 321 روپو ته رسیدلې ده. د پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغې پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته حکم ورکړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته نه خېجوي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نړیواله مرستندویه ماموریت آی ای ایم نن په یو بیان کې ویلي دي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې له خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. او د راپورونو له مخې تیر کال د پولیسو په حراست کې د مړې شوې مهسا امینی پلار امجد امینی نن په سقز ښار کې له خپل کوره بهر نیول شوي او د استخباراتي ادارې چارواکو له ځان سره بوتلی دی. دا په داسې حال کې دا چې نن د ستمبر په 14 په ایران کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره شو. خبرونه مورد اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په 14 سپتمبر داغه د چیف جسټس په توګه د واک موده سرته ورسېده او د سپتمبر د 14 نیټې نه به جسټس قاضی فائز عیسی د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث د خپل دندې سوګن پورته کوي. دا تازه نگرانو د وینا تر مخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال ډیر وخت په سیاسي پریکړو کې تیر شو. د دنه پس با نوي چیف جسټس د کومو چیلنجونو سره مخ وي، په دغه اړه باندې له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکړي.
جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان 28 چیف جسټس دی چې په فروری 2022 کې په دې منصب وټاکل شو. سبا یعنی په 14 سپتمبر به جسټس قاضی فیاض عیسی د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف اخلي. د جسټس عمر عطا بندیال دوره تر ډیره حده په سیاسي او عدالتي بحران کې تیره شوه. نوې نومول شوی چیف جسټس به د کومو ننګونو سره مخ وي، په دې اړه تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان برس پاڼې کوټ رپورټر نصر اقبال مشال رډیو ته وویل.
سویلینس کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. بسائیڈز
عام خلق پر فوجی عدالت کے ٹرائل کیس پر خغم رکھتے رازی شپک اس طرح کسونوں پر سپریم کورٹ کو پیاتا دی دا کسونوں نو اور دنہ یو چلنج دے کہ انتخابات نہ کی گئی نو دے فیصلہ بہم سپریم کورٹ کوی اور ترٹول و غٹ چلنج پر سپریم کورٹ کے دا ججانو ترمنز اتفاق را وستل بھی بظاہر ادا سے خری چنوی چیز جسٹس پر پدے ہر سکے کامیاب شی.
ڈیوائیڈ سپریم کورٹ تھی، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے بڑے آرام سے یہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے.
جسٹس عمر عطا بندیال د چیف جسټس په هیڅ ډېرې داسې فیصلې وکړې چې په ملک کې سیاسي بحران زیات کړو. د مثال په توګه هغه د تحریک انصاف په حکومت کې د ډیپټی سپیکر لخوا د کمی اسمبلی متول غیر آئینی وګرځول. د نهمې مې د ګهرجنو لریونونه پسې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندي کول هم غیر قانوني وګرځول. په پنجاب صوبه کې د انتخابات کولو په هکله هم فیصله وکړه خو عملي نشوه. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د ناراضه غړو د ګټونو په هکله فیصله وکړه چې په نتیجه کې د مسلم لیگ څو ورځنی حکومت ختم شو. د نورو پرېکړو تر څنګ د احتساب په قانون کې د حکومت لخوا شوي ترامیم هم لغوه کړل. د دې د پریکړو په اړه قانون پوه او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسی مشال لډیو ته وویل
دا چیف جسټس چې کوم ریټایر شو کنه دا د اهم فیصلې چې کوم اسټابلیشمنت په خوا بده کېدلی شو کنه هغه د نه دي کړی فیصله هغه د پرې شول او صرف هغه فیصله وکړلې لکه د نیب ترمیم پاک له وکړه هغه اسټابلیشمنت په حق کې وکړي اسټابلیشمنت په ډیر خوشاله په دا فیصله هغه ته یو قسم فیور ور نو نوري هغه فیصله چې کوم اسټابلیشمنت په خوا بده کېدلی شو هغه ګرد پرې شول هغه د قاضي فایزي صاحب په غاړه کې چولې هغه کې تر ټولو مهمه فیصله چې دا د ملټری کورټس فیصله ده چې دا ملټری کورټس د سیول ټرایل کولای شي کنه د سیویلینز
د پاکستان نه وشتم چیف جسټس قاضی فیضی سال 2009 کال نو اخلا تر 2013 کال پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس په توګه کار کړی دی. صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال په 21 جون د چیف جسټس په توګه رضا نوم منځوري ورکړه. دی په 25 اکتوبر 2023 کال کې ریټایر کیږي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر اوسه د نو انتخاباتو نیټه ځکه نه ده اعلان کړی چې د ټاکنو کمیشن د نو حلقه بندیانو عمل پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د نوې انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بوټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې ملاتړ کړی وو چې په وجه یې اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوې حلقه بندیانې وشي کوم چې د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب ګرځېدلی دی. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوې حلقه بندیانو عمل پیل کړو ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18 ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوې حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه د وزیران پکې ناسو کنه د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه د په سی سی آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسې ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاو شو تاسو ته پته چې عوامي نیشنل پارټۍ خو دا این پابند ده او همیشه لپاره د آئین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوې مردوم شمارې لاندې دي نوې عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي. اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رست شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صبح د وزرا اعلی اجلاس کے حکومت سره منلی دی چې د مردم شمارے او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او دی وخت کې مطالبه په دې کې تضاد متخکاری
د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion.
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي د ورځې کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې یو بل سره شیرو شکرو اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو د لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي خو که سپریم کورٹ د مردم شماری په حق له د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګرځولا نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13 نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
دا سهال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه انتخاباتو نیټه نه اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی دی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات یقیني کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت دی او دندې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي. آیا دا به څومره ممکنه وي؟ په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلې دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غکو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقوقو اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړي چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلوېختم 15 او 224 ماده لاندې دا واضح ده چې که قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبداره نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرفه نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر 13 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل د نوې مردم شمارې تر منظوري د وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
دنیا د نورو ملکونو خبره ده، دا خو د ګلوبلایزیشن دور دی او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وکړي په وخت او کړ، دا خو د پاکستان د آئین تقاضا ده. پکار دی چې فری اینڈ فیئر الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلی ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به نوی حلقے وہ جوڑ رہی. نوزدہ مطالبہ مدا چپا کار دی چپا وقت الیکشن گسی پاکستان خلگو یا خاصن دا جمہوریت پسند خلگو دا جمہوری قوتو دا مطالبہ دا سیول سوسائٹی دا مطالبہ دا چی الیکشن پا وقت گسی او فری اینڈ فیئر ہوسی.
سرور باری مشال ریڈیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 او آئین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سره رول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي بیا راپورته شوی. د دې صوبې د صحت چارواکي وایي چې سږکال دلتا په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دي. د صحت چارواکو په صوبه کې 15 ضلع په دې ترس کې تر ټولو خطرناکې ګرځولې دي. دا چې ډینګي ناروغي له څه وجې خپرېږي او مخنیوي څنګه کېدی شي په دغه اړه له پیښوره د وسیم سجاد راپور.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، صوابۍ، چارسدا او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادې بیماری لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په صوبه کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان په روان کال کې 2,450 ته رسیدلی. ډینګي مرض دیسه او چاته څنګه پته لګي د دې پوښتنې جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو ته صداسي ورکړو.
ډینګي یو داسي بیماری ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دی دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه دی، دا هغه په تھرو باندې د انسان وجود ته داخليږي. او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو څو علامات دي. وړومبی علامات د دې دارې چې دی به ډېره زیاته تیزه تبه کاس کوي، هغه د وجنې انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دې ملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نه شاته درد وي. د دې چې کله بیا مخ کې دغه کیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم دی کم ته چې موږ پلیټلیټ وایو هغه راکمیږي. نو کله چې هغه راکم شي د هغې په وجه باندې د انسان د جامونه وینه ځي، په پوزه وینه راځي او یا د وجود د نورو سیونه وینه ځي.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو ته ورکړل شوي دستاویزاتو یا اسنادو مطابق په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوي. او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیاته نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2,279، په پنجاب کې 1,950 نسیوا او په سند کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه رپورټ شوي. یادې ناروغۍ نه خلق ځان څنګه بچ کولای شي، د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صداسي ویل.
کم کس ته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار د چا غزان کور کې بند کی، کم از کم یو هفته داسې بند کی د مشردانۍ کې، ټیک شو مشردانۍ کې ځان بند کی چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح ده. او دا چې نور ماشي چی چین دا بیا په ډیر په تیزه باندې به ډینګي ډیر پیلاو شي. او دا پیناډال ګولې به صرف استعمالي او جوسونه او به دا شونه دې روکتان داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او به هغه سړی درې کی کپڑے سړی صحیح استعمالي لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي. اکثر داسې خلک مټي غوښتي، مټي چې کوم نه ښکاري هغه هم خاص کر سحر او ماښام کې دا ماشي چل گئی، دغه ټایم کې سره خیال ساتي. او چرته بازار کې کمزې کې دا ټیرون کې وبې دا ختمي کې کمزې کې دا سپری کې دې شي، کور کې سپری کې دې شي، بازار کې سپری کې دې شي، دکانونو کې دا ماشي وجود لا سپری په هر ځای کې ډیر ضروری دی.
دا خبر پښتونخوا د صحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه رپورټ شوي. د صحت د محکمې په خبره پېښور پر روان میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده او پر روان میاشت کې پکې سلیریشت کیسونه رپورټ شوي. د پېښور ضلع ډیپټي کمشنر شافحت په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته ویل،
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کمزې چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته او یار ته پته ولګی چې دلته کیس رپورټ شوه، هل ته مونږه زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپری وکو او خلک په دې خبره پوه کو چې څنګه به ځان بچ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9,000 نه زیات خلک متاثر کوي. مونږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولای شو نو کمای کړو او خلک محفوظ وساتو.
که وو انسیډنټس کو بی کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھس ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي.
وسیم سجاد مشال ریډیو پیخور. وسیم سجاد راپور مورد اوردونکو د بلوچستان په زیارت کې د امنیتی سرتیرو سره په وین خطه کې درې وسلوال وجل شوی او یو امنیتی سرتیری خپل ژوند بیرل دی. بلخوا د بلوچستان په جعفر آباد کې د سی ٹی ڈی لوري په عملیاتو کې د دو وسلوالو د وجلو ادعا شوې ده. د چارواکو په وینا چې د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړل شوې ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله یو امنیتي سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو نفرو پر یو چیک پوسټ برید سوی دی چې لامل صوبیدار کیسر رحیم وجل سوی دی. د ایس پی آر په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسله وال وجل سوی دی. بل پلو ته د پیښې وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د پرونۍ ورځې د پیښې ذمواري قبله کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خواشینی ښکاره کړې ده. بلې غاړې ته د ترګری ضد ادارې سی ټي ډي وسین صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې یادو وسلوالو په خوځدار کې د ترګری د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل، نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې، خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د مترم اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموت کنټرول بم د لاري چاودنه سوي وا چې لامل د حافظ عبدالله په ګډون ایولس کسان زخمیان سوي وو، په کوم کې چې و لاروي میرمنه هم شامل و.
د یو ترين راپور مور د اوردونکو په سوات سیدو شریف کې د جمعې په ورځ د ځایی ادبي ټولنې سوات ادبي ملګري د سوري د لاندې د پښتو د دوه نو چاپ شو کتابونو د مخکتنې د سترو شو چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو، شاعرانو او د پښتو ادب مینوالو برخه واخیسته. د سوري ته ویل شو چې پښتو ادب کې په نثر کې او بیا په تحقیق ډېر کم کار شوی دی، نو ځکه د هغه لیکوالان د ستاینې وړ دي چې په نثر کې کتابونه لیکي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلي اوسیدونکو او په جانزیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاء الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات ده، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم ده. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطاء الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطاء الرحمن عطا په کتاب تجزیه ترقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 70% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د وینکو په جبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانونه په جبه ژوند دی او چې جبه ترې واخلې دغه قانون هم ورک شي. د قانونو در وکیدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تیت او ورک شي. چمنګای د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسې په اتم مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ډی ډیګري ټرم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات سلور نیم کروڑ پښتنو د لپاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمي ده کنه.
د ادبي دستوري مشر میرمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر پردی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کوي چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیگری لپاره لیکل شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود ده.
چې کدرا حد داخلي نظموږ د افسانې آغاز کی نو د طاهر اپریدي نظموږ د جدید افسانې ابتدا کی، چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره پسند کې دونو زموږ سره د طاهر اپریدي افسانې. نو د عطاء الرحمن په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې تراله چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیل دو چې د ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت چې بي کو په اوستا کتاب چې بیا تیسس کله کوي کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کوو جوګن غني چې یاره یا ما دې کې دای دای یو ورګه سمو مې برابرون مې په تورمان زما په خیال چې په کال کې دنن دنن خپل تیسس چا مونږ کړ او ولسته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد وی د پښتو د ادبیاتو اوس ډاکټر شوی دا زکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبې او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی ران غختی د خپل فن کې د سپرلی تاندې وګمې دی ستالیک ستا د ران فکر روخانه آینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوېخت 03 شپږ نوي.